په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پایل زنوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت هیو جک پوری چارواکي ویل پر راتلونکو پسرلی او د نوي تعلیمي کال پایل سره بدن جنوز د کټ بیرته پایل شي. د غزرګندونې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو مسول عبدالحق حماد امریکا غک ته کړیا ویل دي چې د دې هدف لپاره د جوړ شو کمیټو چارې ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي، او په تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګ وویل چې د دغه زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر اسولو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کې سي چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلی کړي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دو شپېته کلن عادل چې په خوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې، او هم د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځای ناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي، او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحده ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکو سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري، او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنځشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبلړۍ ته د راشد خان په مشریت لسکسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې به خپل دویم او دریم لوبه د شنبه او یکشنبه په ورځو د فبروري 14 او 19 نیټه ترسره کړي. د کرک انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2014 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې ترسره کړي چې څلور یې افغانستان ګټلې دي. آزادی رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوی خو به هم لاندې خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان لا هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دی. دا خبره د دې سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل وروستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچ چاته له افغانستانه ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمیر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خپور شوی ویلي، همدغه سختریزه ډلې منځنۍ او جنوبي اسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلی یا د سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړی ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدون یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلی داعش کابل کې پر ډیپلوماټیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې لګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له دریو تر شپږو زورو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاسو خبري ایجنس د ډلهییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلوال فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
په افغانستان کې یو د عیشین چې تصرف ورته کوي هغه به په سر وهل کېږي لکه متاسینو څه معنا داسې په بزرګونو کسان د ځای ډېری او څوک وویني نو څوک ورته خبر نه وي. هر څوک کولی شي سوي ګوري راسي وویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولې تورونه د څوک نه لګوي. دا در بدره بېچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت کې څوک نور نه بدناموي، نه دې تهدیدوي.
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. له ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وزند دي چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګو. تفصیل د اسد اللهالدین پر راپور کې.
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمېر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام لدی سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغه سي په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاري وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغه پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمنی سودویچ زیتونګ ورسپانې د چهارشنبه په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمنی کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمنی حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمنی د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډوه چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپل چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړي دي. ګریفټس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر اسفانیا شولز د خپلو پروژو د کار د بیا پیل اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دی راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تیر کال دغه هیواد دغو پروژو ته چې تر ډیره د خیر ښیګڼې وې 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 یوشت او 15 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده او ویل کیږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان په دې راپور کې.
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پروند پروري په 15مه مشال ریډیو ته ویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هواد افغانستان ته لیدل شوې دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاوندې د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغي لقبل مړ شوې وو.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاو خادي په اغو کې یو سل اویا نزي یاد کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
منیزا کاکړ زیاته کړی چې دا افغان کډوال د 100 میاشتو راهسې په زندانونو کې بند او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی وو. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې له دې وړاندې د جنوري په 1.3 یو سل او 38 د جنوري په 9 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 600 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نور برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا مونږ ولګل څلور بسان د کراچۍ نه یو بس د سند نه دا سه او شپږ نیم سو شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم مونږ تقریبا 1200 پورې کسان مونږ لګلی وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې مونږ لګلی دي، دا او شپږ نیم سو کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ تر څنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودې دي او کډوال شوي دي، باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او مخله د چي د ازادي رادیو دو ونيزو خبرونه ته وار ورسيږي. دا هم د دی لندي خبري برخي ورسته راپور. په کندوز کې د خوانو د ساتلو او پاللو دود مخبر کې دودې په دې ولایت کې چې لکه د نور ولایتونو په څیر کوچانو له خوانو ډیر کار اخیست. د موټر او نور وسایلو په زیاتې دو سره دوی هم اوس له وخانو ډیر کار نه اخلي. نو تفصیل د ازادي راډیو خبریال پر رپورت کې
په کندز کې یو شمیر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د وخانو نسل مخ په ور کې دوه دی. اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له وخانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د وخانو روزنې او پالنې ته د کوچیانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندوز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ خه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټر سایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی، او لامل یې کوچیانو د اوخانو له ساتنې لاس اخیستې دی.
دوی وای ترانسپورتي خدماتو ته د مالدارانو او کوچانو لاسرسي پر لپسې وچکالی، بهر ته د وخانو قاچاق او مالداري ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د وخانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن آزادۍ روډی ته وویل:
نسل شتر کاهش یافته، بسیار کم شده، تقریبا 90
د وخانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. په کندز کې کابو 95 سلنه د وخانو نسل کم شوی دی. پخوا خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود. مالدارانو د حمل او نقل لپاره له وخانو کار اخیسته، خو اوس ترانسپورتي سهولتونه زیات شوي او لامل یې د وخانو نسل کم شوی دی.
دوی اندېښنه کوي کاروان دولتي ارګانونه د ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتلونکي دوه درې کلونه کې به په یاد ولایت کې د وخانو نسل له منځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
وخانو ته به ډېره توجه وسي دغه نسل ته، چې د دې نسل خدای نخواسته بیخي له منځه لاړ نه سي او په کمبوتي احساس نه سي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګزاري شوې ده. موږ مبین مارسو چې دغه تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي، او د دغه نسل د انقراض چې کوم سر مخامخ دي او دې نه جلوګیري وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونی منی او وای
او خان یا کمسوی لتون هم د وسایل ترانسپورتي زیاسوی په دوی باندې اوس اثر کړی، خو اوس هم مونږ کوشش کوو چې مالدارانو ته د دوی فواید وغه ورسو چې دوی دغه نسل د وخانو بیخي ورک نسل افغانستان مونږ کوشش کوو چې د وخان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورونو یا اړتیاوې د مالدارۍ له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بدتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا د موږ لپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمونه چې د خارې سیم سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کم مشکلات او کم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغه ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتیایي ټیمونو د سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل. خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، دا غیر څومره وي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دی چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي، همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي، خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د نو ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه